السلام علیکم د ماسپخین دو بچی دی قدرمنو دوستانو ز رضوان مرادیم او د ازادی رادیو یو بل یو سات خبرونه اوریدو ته ستاسو هر کله کوم په خبرونه کې چې په تخنیکی چارو کې را سره طاهر روخان همکاري لري او ری چې ولسمشر کرزی سبا پاکستان د زیو پاکستانی مقامات وی چې هڅه کوي د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکو کې خواله راشي او دا اړیکې لا پسې پیاوړې شي. له ایران څخه د افغان کډوالو د وستلو موضوع هم تعقیبو. د نړۍ په خبرونو کې اوري چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د برتانی صدر اعظم ډیوډ کامرون وای دوی هغه اداو چې وای د سوری حکومت پر ملکیانو کیمیاوي وسلې کارولي سخت اندېښمن کړي او په یو احتمالي اقدام غور کوي. نن د مصر پخوانی ولسمشر حسنی مبارک د قاهرې په یو محکمه کې را څرګند شو چې په 2011 کال کې د هغو مظاهرو په ترڅ کې د وشنو په اړه ځواب وای چې له قدرته د ده د لرې کېدو لپاره پیل شوی وي. خو په سر کې له ناجیه صاپۍ څخه د افغانستان د دې سات مهم خبرونه اورو.
د بهرنیو چارو وزارت وایي له ایراني چارواکو سره خبري دوام لري ترڅو د افغان کډوالو ویزې تمدید کړي. د افغانستان د مالی وزیر حضرت عمر زاخلوال نن اسلام آباد ته سفر وکړ او نن د هیواد په څلور دشي ولایتونو کې د پولیو واکسین سراسري کمپاین پیل شو. د خبرونو تفصیل. پاکستان ته د ولسمشر حمید کرزی د سفر په درشل کې نن د افغانستان د مالی وزیر حضرت عمر زاخلوال اسلام آباد ته ولاړ. د مالی وزارت سلاکار نجیب منلی ازادي رادیو ته وویل چې خغلی زاخلوال به د افغان ولسمشر له سفر مخکې له پاکستانی چارواکو سره د افغان سوداګرو پر ستونزو او د ترانزیت په برخه کې پر ځینو مسایلو خبرې وکړي.
ډاکټر حضرت عمر زاخلوال پاکستان ته تللی دی چې په یو لړ هغو مسایلو باندې چې ولسمشر کرزی باید په سیاسي سطحه مطرح کړي تخنیکي بحثونه له پاکستاني چارواکو سره وکړي چې په هغه کې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ ترانزیت مسایل دي، د افغانستان او پاکستان ترمنځ تاجرانو ستونزې دي.
ټاکل شوی جمهور رئیس حمید کرزی سبا اسلام آباد ته سفر وکړي. د دې سفر هدف په افغانستان کې د سولې د بهیر لپاره د پاکستان د رښتینې همکارۍ جلبول او د دواړو هیوادونو د اړیکو لا پراختیا بلل کېږي. له ولسمشر کرزی سره به د افغانستان د سولې د عالي شورا یو هیئت هم پاکستان ته ولاړ شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له ایراني چارواکو سره خبرې دوام لري ترڅو په ایران کې د افغان کډوالو ویزې تمدید کړي. د دې وزارت ویان جنان موسازی نن یوې خبري غونډې ته وویل چې هیله لري په نږدې ورځو کې په دې اړه وروستۍ پریکړې ته ورسیږي.
صحبت ها و مذاکرات هنوز ادامه داره.
دا خبری و مذاکرات دوام لري. هیله من یو چې په نږدې راتلونکي کې د ایران له حکومت سره موافقې ته ورسیږو او زموږ د دغه هیوادوالو ویزې په ایران کې تمدید سي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د ایران حکومت هغو افغانانو ته چې په دې هیواد کې د پاتې کېدو اسناد نه لري د وطن لپاره دوه اونۍ وخت ورکړي. اټکل کیږي چې اوسمهال په ایران کې 3 میلیونه افغانان اوسیږي چې 8 لکه هلته د اوسېدو اسناد نه لري او نورې لري. او د ولسمشر حمید کرزی نن د 100 تنو ماشومانو په خوله کې د 200 ساسکو واکسین په سسولو سره په هیواد کې د ګوزن د ناروغۍ پر ضد واکسین کمپاین پیل کړ. جمهوري ریاست د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې دغه کمپاین په 4 ولایتونو کې د 3 ورځو لپاره به دوام وکړي. تمه ده چې په دې پروګرام کې 8.2 میلیونه ماشومان پر 2 میلیونه ماشومانو واکسین تطبیق شي. دا د افغانستان اړوند مهم کورنی خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه له نوري ناوړی.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون وایي دوی هغو اداو چې وایي د سوریې حکومت پر ملکیانو کیمیاوي وسلې کارولي سخت اندېښمن کړي او په یو احتمالي اقدام غور کوي. اوباما د شنبې په ورځ له خپلو جګپوړو سلاکارانو سره وکتل او هم یې په ټلیفون له کامرون سره خبرې وکړې. په هغې خبر پاڼه کې چې د بریتانیا حکومت خبره کړې ویل شوي چې اوباما او کامرون دواړه دې مسلې چې مخ په زیاتېدونکې نښې نښانې ښیي چې د سوریې د رژیم ځواکونو د تېرې چهارشنبې د ورځې د پام وړ کیمیاوي وسلو حمله کړې ډېر اندېښمن کړي دي. د امریکا متحدو تونو ول دا پیښې ښیي چې دا ډول حملې دوام لري. د بې سرحده ډاکترانو روغتیایي ډلې ویلي چې دمشق ته نږدې روغتونونو ته له دغې حملې سره په تړاو په زهرجن ګازو د مسموم کېدو له امله د 355 مړو او 3600 ټپیانو راپورونه ورکړل شوي دي. د بیسرحده ډاکټرانو د ټولنې مشر میګو تیرزیان په سوریه کې د اګوست د 18 د زهرجن ګازو د تثبیتېدو په اړه وویل
What we can tell that important
موږ دا ویلی شو چې یو زیات شمېر ناروغان ځکه زیات ناروغان چې زهرجن ګاز و عصبي سیستم مسموم کړی و په درې ساعتونو کې روغتونونو ته راغلل چې دا عادي خبره نه ده. موږ تقریبا ډاډه یو حتی سل په سلو کې مطمئن و چې د عصبي سیستم د مسموم کېدو ګاز کارول شوی دی. دا چې دا څه ډول ګاز دی، چا استعمال کړی، وسلوالو مخالفینو که حکومتي ځواکونو تر اوسه پورې نه شو تاییدولی، موږ نه پوهېږو. د سوریه حکومت دارت کړی چې ګواکې د ګازو حمله تر سره کړي، بلکې مخالف وسلوال ځواکونه یې د کار مسول بللی دي. لبلې خوا د امریکا دفاع وزیر چک هیګل چې له مالیزیا څخه دی په کتنه بوخت دی، نن په کوالالمپور کې وویل که د متحده ایالاتونو ولسمشر براک اوباما پریکړه وکړي د دې هیواد پوځ چمتو دی چې پر سوریه پوځي حمله وکړي. نن د مصر پخوانی ولسمشر حسن مبارک د قاهرې په یوې محکمې کې راڅرګند شو چې په 2011 میلادي کال کې د هغو مظاهرو په ترڅ کې د وژنو په اړه ځواب وایي چې له قدرته د ده د لرې کېدو لپاره پیل شوې وې. 50 کلن مبارک له پوځي روغتون څخه د کلکو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې په یوه الوتکه کې محکمې ته ولېږدول شو. مبارک درې ورځې وروسته له هغې محاکمه کېږي چې له زندانه آزاد او په یوه پوځي روغتون کې نظربند ساتل کېږي. په عین حال کې د اخوان المسلمین د روحاني مشر محمد بدی او د هغه دوه مرستیالانو خیرات الشتر او رشاد بیومی محاکمه چې ټاکل شوی و نن وشي د اکتوبر تر میاشتې پورې وزنډېده. دغه محاکمه وروسته له هغې وزنډېده چې د راپورونو له مخې درې واړه مشران د امنیتي دلایلو له امله محاکمې ته حاضر نه شول. نوموړي تورن دی چې له قدرته د پخواني ولسمشر محمد مرسي له لرې کېدو وروسته د اسلام پالو پر ضد خونړي خشونت لمسولی دی. مرسي د جولای په لومړیو کې د پوځ لخوا له قدرته لرې کړی شو. د پوځ ملاتړي د دې هیواد حکومت اخوان المسلمین له هغو مظاهرو سره په تړاو تشدد او تروریزم کې په لاس لرلو تورن کړی چې د مرسي د بیا واکمن کېدو لپاره ترسره شوی دی. د راپورونو له مخې د یمن په مرکز صنعا کې د هوایي ځواک د غړو پر یوه موټر په یوه حمله کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. په دې پېښې کې چارواکو د تلفاتو په اړه ضد نقیز خبرې کړې دي. دوی ویلي چې په دې چاودنه کې له یو نه نیولې تر شپږو پورې کسان وژل شوي او شاوخوا شل نور ژوبل دي. په دې اړه د هوایي ځواکونو یوه عسکر امین سري په صنعا کې وویل نن سهار بس روانو چې دفتن مو د چاودنې غږ واورید. یوه چاودونکې وسیله له موټر لاندې ښودل شوې وه چې زموږ همکاران یې ووژل. لږ تر لږه شپږ عسکر وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل دي. د یمن حکومت چې متحده ایالات یې ملاتړی دی په دې وروستیو کې د اسلامي سخت دریځو د مخ په زیاتېدونکو حملو سره مخامخ دی او حکومت د امریکا د بې پیلوټه حملو چې سخت دریځې په نښه کوي ملاتړ کړی دی. یمن د عربو په ټاپو وزمه کې د القاعده یوه اډه ګڼل کېږي. چارواکي وایي په کولمبیا کې د چپي وسلوالو په یوه حمله کې 14 عسکر وژل شوي دي. دغه پیښه پرون په اروکا سیمه کې لږ وروسته تر دې رامنځته شوه چې چارواکو اعلان وکړ چې له فارک یا له انقلابي وسلوالو ځواکونو سره به د سولې خبرې د دوشنبې په ورځ له سره پیل کړي. وسلوالو دغه خبرې د تېرې جمعې په ورځ د دې هیواد د ولسمشر خوان مانویل سانتوس له حکومت سره د اختلافاتو له امله وځنډولې. د کولمبیا د حکومت او فارک ډلې ترمنځ چې د امریکا متحدو ایالتونو او اروپایي اتحادیې یوه تر روسي ډله نومولې په تېر نومبر میاشت کې په کولمبیا کې د سولې خبرې پیل شوې دي. د دغو خبرو هدف په دې هیواد کې د نیمې پیړۍ د شخړو پای ته رسول دي چې شاوخوا 200,000 کسان پکې وژل شوي دي. دا ورې د سات مهم خبرونه.
له ازادي راډیو مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اوریدل. تاکل شوی ولسمشر کرزی سبا اسلام آباد ته سفر وکړي. پاکستانی او افغان چارواکي وایي چې هڅه کیږي په دې سفر کې د سیاسي او امنیتي مسایلو ترڅنګ افغانستان او پاکستان ترمنځ د اقتصادي مسایلو پر هم په اړه هم خبرې وشي.
یو لړ هغو مسایلو باندې چې ولسمشر کرزی باید د سیاسي سطحه مطرح کړي، تخنیکي بحثونه له پاکستان چارواکو سره وکړي چې په هغه کې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د ترانزیت مسایل دي.
د افغانستان د بهرنیو چارو او کډوالو چارو وزارتونه ټینګار کوي چې له ایران څخه باید د افغان کډوالو ستنېدنه تدریجي او د طالبانه وي. پروانه خبرونه کې دا هم اوري چې د غزنی چارواکي وایي 2 میاشتې وروسته به د ولایت رسمن د اسلامي هیوادونو د تمدن پایتخت ټاکل شي او چمتووالی ورته دوام لري. په خوست کې د یو شمېر سیمو ولسوالیو د روغتیایي کلینیکونو ډاکټران وایي چې له تیرو څو میاشتو راهیسې ورته تنخواګانې نه دي رسېدلې.
اته میاشتې کېږي چې زمونږ د کلینیکو د پرسونل معاش نه دی توضیح شوی، نه دوا توضیح شوې ده او نه نور مصارف کلینیک ته ورکړی شوی دي.
د نورو رپورټونو سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ اونیس پروګرام اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 د سهار لونه د ماخام تر او بچو پورې په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدلای شي. په داسې حال کې چې ټاکل شوی ده جمهور رئیس حامد کرزی سبا ته د سولې د عالي شورا له یو پلاوي سره اسلام آباد ته سفر وکړي. د مالی وزیر حضرت عمر زاخلوال نن د یو لړ مقدماتي خبرو په هدف پاکستان ته لاړ. د مالی وزارت سلاکار نجیب الله منلی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی زاخلوال به له پاکستاني لوري سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت او د سوداګرۍ د ستونزو په اړه خبرې وکړي. ټاکل شوی ده سبا جمهور رئیس کرزی اسلام آباد ته سفر وکړي او د پاکستان او افغانستان ترمنځ امنیتي او سیاسي مسایلو په اړه د دوړو هیوادونو مشران په خپلو کې وغږیږي. قاسم سولمل په دې اړه رپورت لري.
که څه هم پاکستان ته د جمهور رئیس حامد کرزی سفر له سیاسي پلوه ډیر مهم بلل کیږي او د سولې خبرې به د اجنډا په سر کې وي، خو ټاکل شوی ده په دې سفر کې د ترانزیت او سوداګرۍ په اړه هم د دوړو لورو ترمنځ خبرې وسی. د ولسمشر حامد کرزی له سفر یو ورځ مخکې د مالی وزیر حضرت عمر زاخلوال په دې مسایله د خبرو لپاره اسلام آباد ته رسیدلی دی. د مالی وزارت مسؤلین وایي ټاکل شوی ده ښاغلی زاخلوال په خپل دې سفر کې د پاکستان د مالی او سوداګرۍ چارو له وزیرانو سره وګوري. د دې وزارت سلاکار نجیب الله منلی د یکشنبې په ازادي رادیو ته په دې اړه داسې معلومات ورکړل.
د مالی وزیر ډاکټر حضرت عمر زاخلوال پاکستان ته تللی دی چې په یو لړ هغو مسایلو باندې چې ولسمشر کرزی به په سیاسي سطحه مطرح کړي تخنیکي بحثونه له پاکستاني چارواکو سره وکړي، چې په هغه کې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د ترانزیت مسایل دي، د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تاجرانو ستونزې دي او یو لړ نور د همکارۍ خبرې دي چې په هغه باندې به ښاغلی زاخلوال مقدماتي خبرې وکړي.
جمهور رئیس حامد کرزی د دوشنبه په ورځ د افغانستان د سولې د عالي شورا له یو پلاوي سره اسلام آباد ته ځي. څو د پاکستان له نوي حکومت سره د افغانستان د سولې د پروسې او ځین نورو سیمه ییزو مسایلو باندې خبرې وکړي. ښاغلی کرزی د شنبه په ورځ په کابل کې خبري غونډه ته ویل چې پاکستان ته د خپل دې سفر په اړه ډاډه نه دی، خو هیله مندي شي چې لا سراوړنی به ولري. افغانستان او بوتل لار نه لري، خو افغان سوداګر د گاونډیو په تیر بیا د پاکستان له بندرونو څخه د خپل مالونو د انتقال لپاره کار اخلي، چې اکثر وخت ورته ستونزې جوړیږي. افغان سوداګر پاکستان ته د جمهور رئیس حامد کرزی تیرو سفرونو ته په کتو ډاډه نه دي چې د سفر باید د یادو ستونزو د هواری په برخه کې د پام وړ نتیجې ولري. په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو مرستیال خانجان الکوزی وایي چې همدا اوس هم د افغان سوداګرو شاوخوا 400 کانټینرونه د کراچۍ په بندر کې درول سوي دي.
دا اوس هم موږ د ډیمرج مشکل لرو ډیر جدي، زمونږ مالونه هلته 400 کانټینر پراته دي، د ډیمرج لاندې راغلي دي. دې کې غذایی مواد دي، بوره ده، ډیر شیان دي چې هغه
افغانستان او پاکستان شاوخوا درې کاله مخکې د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې افغان سوداګر کولی سي د پاکستان له ټولو سوداګریزو بندرونو څخه ګټه واخلي، خو افغان سوداګر وایي چې پاکستان تر اوسه دا تړون سم نه دی عملي کړی. که څه هم د پاکستان نوي حکومت ژمنه کړې چې د افغانستان په اړه په خپلې پالیسۍ کې بدلون راولي او له دې هېواد سره د همکارۍ ژمنه کړې، خو افغان چارواکي یې په اړه ډاډه نشکاري. د افغانستان د حکومت چارواکي وایي چې پاکستان باید خپل همکاري په عمل کې ثابت کړي.
د قسیم سولمل پر رپورت کې موریدل چې اسلام آباد ته د ولسمشر کرزی د سفر څخه د مخې عمر زاخلوال د مالی وزیر اسلام آباد ته تللی څو د دوړو خو ترمنځ د یو لړ مقدماتي خبرو په اړه پاکستانی چارواکو سره سلا مشورې وکړي. اخو بیا پاکستانی مقامات وایي چې ولسمشر کرزی سفر ته هیله لري او هڅه به وشي چې د دواړو هیوادونو مشران د اړیکو د ښه کولو پر مسئلو موافقه وکړي. له اسلام آباد په د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال احمد الله رپورت لري.
د پاکستان سرکاري رادیو د خارجه دفتر ترجمان اعزاز احمد چودري د خوالي کې چې حامد کرزی به سبا ل خپل دوره پر مهال د پاکستان صدر آصف علي زرداري او وزیر اعظم نواز شریف سره بیل بیل ملاقاتونه کوي، چې پکې به دواړه خيزه تعلقات، افغان مفاهمتي عمل او سیمه په صورتحال خبري اترې کوي. نو موري زیات کړه چې خبرو اترو کې به افغان مفاهمتي عمل ته خصوصي توجه ورکړي کیږي، ځکه چې پاکستان همیش له افغانستان حکومت په مشرۍ کې د امن عمل حمایت کړي دي. مشال رادیو چې کله د وزیر اعظم د خارجه خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز سره د حامد کرزی د دورې په حق له تماس ونیولو نو نوموړی وایي
د ماده میټینګ نن پس خبرې کوو مخ کې کول پکار نه دي سره غلطامي پیدا کیږي بس همدا دې ان شاء الله تعلقات هم به تر پیس پروسس ته ټول خبرې مخ کې راغلي دي د ماده مخ کې بیان کول مخ کې چې خبرې کې غلطامي پیدا شي
خبريال او افغان امور نظر لرونکو سمی یوسفزی وایي چې افغان حکومت د نواز شریف نه ډیر توقعات لري چې د پاکستان په خارجه پالیسۍ کې بالخصوص د افغانستان په اړه د فوز کردار کم نه کم کړي
افغان حکومت همیشه دا دله کوله چې د پاکستان له طرفه چې کومې وعده ورکول کیږي هغه باندې هیڅ اقدام نه کیږي اوس افغان حکومت د نواز شریف له غیر توقعات لري چې ممکن کوشش وکړي چې د پاکستان خارجه پالیسۍ کې بالخصوص د افغانستان علاقې فوز کردار یا خو بهسې ختم کړي یا محدود کړي نو دې امل افغان حکومت غواړي چې داسې وخت کې پاکستان ته سفر وکړي چې پاکستان له طرفه د دې ګارانټي ورکول شي چې د پخوانی پالیسۍ نه تکرارېږي او د افغان حکومت چې کوم شکایت دی په هغوی باندې همداسې ډول سره غور کیږي
د افغان عمرو یو بل ماهر طاهر خان وایي
د پاکستان لپاره هم دا امتحان دی چې څرنګه د افغانستان رګیلې د هغې شکایت هغه لرې کړي شي او هغه بد اعتمادي ختم شي او پاکستان د هغې دا امید هم لري چې عملي ګامونه واخلي چې اوس په افغانستان کې ځکه خارجي فوجیان وځي هسې نه چې بیا هلته حالت خراب شي ځکه چې په افغانستان کې حالت خرابېږي هغه پاکستان باندې به نیغ په نیغه باندې اثر وي
طاهر خان زیاته کړه چې افغان ولسمشر دې نه وړاندې د پاکستان نولس سفرونه کړي دي نو پاکستان حکومت له پکار دي چې اوس د وعدو په ځای عملي ګامونه پورته کړي نو دا شان به نه صرف د افغانستان ګیلې ختم شي بلکې په پاکستان کې به ورسره هم امن راشي
آزادی رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
د افغانستان د بهرنیو چارو او کډوالو چارو وزارتونه ټینګار کوي چې له ایران څخه باید د افغان کډوالو ستنېدل تدریجي او د طالبانو وي افغان حکومت په داسې حال کې خپل د غوښتنه تکراروي چې د ایران د مهر خبري اژانس ریپورت لمخې د ایران حکومت هغه افغانانو ته چې هلته د اوسېدو اسناد نه لري دوونه وخت ورکړي ترڅو له دې هیواد څخه ووزي بلخو د افغانستان د کډوالو چارو وزارت بیا وایي چې د ایران حکومت تر اوسه رسمن دا پریکړه نه ده اعلان کړي او ټاکل شوی راتلونکي اونۍ په دې اړه خپل رسمي موقف اعلان کړي په دې حق لنور د جميلي شریف په ریپورت کې ورو
د بهرنی چارو وزارت وایي چې له ایراني چارواکو سره په غیوت کې د افغان کډوالو د وضعیت په خاصه توګه د غوی د ویزو د غزولو په اړه خبرې دوام لري د دې وزارت وایان جنن موسزی د یک شنبه په ورځ په خبري غونډه کې وویل چې له ایران نه د افغان کډوالو رسنېدل باید په تدریجي او د طالبانو توګوي هغه وویل چې دوی هڅه کوي له ایراني چارواکو سره په غیوت کې د افغان کډوالو د ویزو د تمدید مسله هم زر تر زره حل کړي
ای صحبت ها و مذاکرات هنوز ادامه داره ما امیدوار هستیم که
ده خبری و مذاکرات لا هم دوام لري مشیل منیو چی ډیر ژر د ایران له دولت سره یو موافقه ته ورسېجو او په ایران کې زموږ د هیوادوالو ویزې تمدید سي زموږ هر اړخیز هڅې لڅ مدیر په دې خوا پیل سوي او اوس هم د بهرنی چارو په وزارت کې په ډیر لوړ کچه دوام لري
ادامه داره در برابر تدین سطح وزارت امور خارجه
جنرال موسی زید غ سرګندونی په داسې حال کې کوي چې تر دې یو ورځ مخکې د ایران مهر خبری اژانس وویل چې د ایران حکومت هغو افغانانو ته چې په دې هیواد کې په غیر قانوني توګه اوسي د وتلو لپاره دوی ونې وخت ټاکلی دی د ایران خبری اژانس مهر وایي چې د ایران حکومت وایي کله دوه اونۍ وروسته بیا هم افغانان پرته له اسناد ولته ولیدل شي نو نیول کیږي او د هرې ورځې استوګنې په بدل کې به 30,000 ایراني تومن جریمه ورنه واخیستل شي خو د افغانستان د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت بیا وایي چې د ایران حکومت په دې اړه تر اوسه کومه پریکړه نه ده کړې د دې وزارت ویاند اسلام الدین جرات د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی هڅه کوي په ایران کې د افغان کډوالو د اوسېدو مسله د خبرو اترو له لارې حل کړي هغه وویل چې د ایران حکومت به په غیوت کې د غیر قانوني افغان کډوالو د اوسېدو په حق لا یو ونی وروسته خپل موقف اعلان کړي
ټاکل سوی ده چې ایران په دې حق له یو نوي وروسته خپل رسمي دریځ اعلان کړي همدان د افغانستان د کډوالو چارو وزیر د ایران د اتباعو له عمومي مدیر سره خبرې وکړې او د هغوی پیغام داو چې ټاکل سوی ده په راتلونکي اونۍ کې د ایران د کورنۍ چارو د وزیر مرستیال افغانستان ته راسي او دلته به د افغانانو د ویزو د تمدید او افغانستان ته د افغانانو د راتګ په حق له خبرې وکړي
د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي چې دا مهال څه کم 1 میلیون افغان کډوال په ایران کې د اوسېدو قانوني اسناد لري. د دې وزارت د معلوماتو له مخې 1,400,000 نور کسان هلته د اوسېدو لپاره د کار ویزې لري، خو د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت ویان وویل چې د سنبلې تر 15 پورې له 400,000 نه تر 600,000 پورې افغان کډوالو د کار د ویزې موده ختمیږي.
و امریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی ایران څخه به د افغان کډوالو سنیدل د طالبانو وی او په زور باید کډوال اونې وسل شي. دا په اصل کې چې د ایران مهر خبری اژانس ویلي دی چې په ایران کې هغه افغان کډوالو ته د وتل لپاره ضرب الاجل ټاکل شوی چې په دغه هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت لا ازادي راځي.
د غزنی چارواکی وایي 2 میاشتې وروسته به دغه ولایت رسمن د اسلامي هیوادونو د تمدن د پایتخت لپاره وټاکل شي. دوی وایي د اسلامي تمدن د پایتخت په توګه د غزنی د ټاکل کېدو مراسمو ته سر له اوسه چمتووالی نیول کېږي. په اړه زموږ همکار سید شاه سقیم رپورټ راستولی دی.
چارواکی وایي د اسلامي هیوادونو د تمدن د پایتخت په توګه به د غزنی د ټاکل کېدو مراسم د راروانې لړم میاشتې په لومړیو ورځو کې ترسره شي. د دغو مراسمو لپاره د تیاری نیولو په موخه په افغانستان کې د اسلامي هیوادونو د علمي او تعلیمي مرکز استازی ډاکټر عباس صددی او د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال مصدق خلیلی تیره ورځ غزنی ته راغلي وو چې دلته یې له ولایتي چارواکو او دنیا عالمانو سره په یوه غونډه کې برخه واخیست. د ایسسکو یا د اسلامي هیوادونو د علمي او تعلیمي مرکز استازی ډاکټر عباس صددی وایي په تیر څه موده کې باید په غزنی کې ډیر کار شوی وای خو ونه شو.
انتخاب شهر به عنوان پایتخت فرهنګي یک کار ساده
د اسلامي هیوادونو د تمدن د پایتخت په توګه د غزنی ټاکل کېدل څه آسانه کار نه و، بلکې د اسلامي هیوادونو د فرهنګ د وزیرانو هڅې وې چې غزنی د اسلامي هیوادونو د تمدن پایتخت وټاکه. د غزنی دغه ویاړ دا ثابتوي چې موږ د یو قوي فرهنګي هویت د راژوندې کولو هڅه کړې ده. زموږ دنده همدا ده چې دغه هویت ژوندی وساتو. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال سید مصدق خلیلی وایي مخکې له دې چې غزنی رسمن د اسلامي هیوادونو د تمدن پایتخت وټاکل شي، دوی به په دغه ولایت کې یو 3 ورځنی کنفرانس جوړوي. دوی وایي د اسلامي هیوادونو د تمدن د پایتخت په توګه د غزنی ټاکل کېدل دا معنا نه لري چې دلته باید خامخا دنګي ودانۍ جوړ شوی وای. د اسلامي تمدن د پایتخت په توګه د غزنی ټاکل کېدل په دې موخه نه دي چې ګوکې دلته د دنګي ودانۍ جوړ شي، بلکې اصلي هدف یې دا دی چې د غزنی تاریخي او فرهنګي ویاړونه له ورکېدو وژغورل شي او د غزنی لرغونی مدنیت خلکو ته وروپیژندل شي. له دغسې پروګرامونو څخه هدف د اسلامي تمدن او معارف خپراوی دی. د اسلامي تمدن د پایتخت په توګه د غزنی ټاکل کېدو ته ایله 2 میاشتې پاتې دي، خو که نور ستونزې پر ځای پرېږدو په دغه ولایت کې لا یوازې د امنیت په برخه کې هم یو لښکر ستونزې پاتې دي. د دغه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې لا هم نښتې کېږي او ښار ته څیرمه د لویې لارې پر سر وسلوال خلک له موټرو کته کوي، چې ښه بېلګه یې 2 ورځې وړاندې غزنی ته څیرمه په ولسي جرګه کې د کندهار د خلکو د استازي تښتول دي. د غزنی والي موسی خان اکبرزاده هم مني چې د بیا رغونې په کارونو کې پاتې راغلی، خو په ملامتیا کې مرکزي دولت هم ور شریک بولي.
در حالی که باید کارهای زیاد سرعت میگیره به ارتباط ماسازی غزنی، ما خود هم
باید په غزنی که د بیا رغونې په برخه کې ډیر کار شوی وای، خو داسې و نه شول. په دې کې موږ هم ملامت یو، دولت هم ملامت دی. موږ دواړو له دغه ستر ویاړ څخه سمه ګټه وانه خسته، خو بیا هم څه چې د دولت په وس کې و، څه چې ستاسو له وسه پوره و، موږ د هغو جنجالونو او غالمغالونو په مټ چې جوړ مو کړل وتوانېدو چې دومره کار وکړو چې لږ تر لږه یې د غزنی په څیره کې یو بدلون راوست. غزنی په 2005 زیږدیز کال کې د اسلامي هیوادونو د کلتور وزیرانو د 2013 کال لپاره د اسلامي هیوادونو د تمدن د پایتخت په توګه ونوماوه.
و امریدل چې د غزنی چارواکی وایي 2 میاشتې وروسته به دغه ولایت رسمن د اسلامي هیوادونو د تمدن پایتخت وټاکل شي او سر له اوس نه ورته چمتووالی نیسي. اخو به په غزنی کې د طالبانو پر ضد پل شوی پاتسون جنگیالی او د دې ولایت دولتي چارواکي وایي چې نن د غزنی په مقر او زنخان ولسوالیو کې له طالبانو سره جګړې کړې دي چې په دواړو کې طالبان تاواني بولي. دوی وایي په دواړو نخوتو کې یو لستنه وسلوال وشلي. سید شاه سقیم په رپورت راستولای.
لومړی نخته تیر شپه د غزنی په زنخان ولسوالۍ کې د پولیسو او طالبانو ترمنځ شوې ده چې په کې چارواکي د شپږو وسلوالو د وژلو ادعا کوي. دوی وایي نخته د زنخان په ګډلو کلی کې شوې چې څو ساعته یې دوام کړی دی. بلخوا بیا د غزنی په مقر ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد د پیل شوي پاڅون جنګیالي وایي چې نن سهار یې د مقر او ګیلان ولسوالیو ترمنځ په شیخو سیمه کې له طالبانو سره نښته شوې چې وروسته سیمه ییز پولیس هم د پاڅون کوونکو مرستې ته ورغلی دی. د مقر د پاتونوالو قومندان سید علی خان وایي په نښته کې 15 تنه طالبان وژلي چې د یو جسد یې دوی ته ورپاتې شوی او څلور نور وسلوالو له ځان سره وړي دي. دی وایي په نښته کې پاتون کوونکو او سیمه ییزو پولیسو ته کوم ځانې زیان نه دی اوښتی.
طالبان راغلي وو د کوم لار باندې تیمور احمد الله ورې مونږ غواړي کله دلته جګړه کې غوښتل تقریبا یو دوه درې ساعته دوام ولرله. بعد نو د طالبانو یو څلور کسان مړ لږه چې کال کوي څلور ځخه یو مړی او دوه دانې موټرسایکل دل درې مل کلاشن کوپ یو راکټ دل موږ جوړولو.
طالبانو تر اوسه د یوې نښتې په اړه هم څه نه دی ویلي. 15 ورځې وړاندې هم په مقر کې د طالبانو او پاتسون کوونکو ترمنځ نښته شوې وه چې پاتسونوالو په کې د 14 تنو وسلوالو د وژلو دعوه کوله.
روغتیا د ژوند شتمني په همدې خبرونه کې واوري.
په خوست کې د یو شمېر سیمو او ولسوالیو د روغتي کلینیکونو ډاکټران وایي چې له تیرو اتو میاشتو راهیسې نه دوی ته ماشونه رسیدلي او نه هم کلینیکونو ته دوا درمل ورکړ شوی دي. دوی وایي کچېرې د دوی ستونزه په پام کې ونیول شي نو د اعتراض په بڼه به د اړوندو کلینیکونو دروازې وتړي. په اړه له سیمې نجیب الله الوخیل رپورت لري.
په خوست کې د یو شمېر روغتیايي کلینیکونو مسؤلین او ډاکټران وایي چې د روان زیږدیز کال په تیرو اتو میاشتو کې د دوی اړوندو روغتیايي کلینیکونو ته نه دوا درمل رسیدلي او نه هم په یادو کلینیکونو کې موظف ډاکټرانو، نرسانو او نور اداري او خدماتي پرسنل ته معاشونه ورکړل شوي دي. دوی ګواښ کوي چې لاس په لاس د دوی معاشونه تادیه نشي او کلینیکونو ته ټاکلي دوا درمل او نور طبي او تخنیکي وسایل ورنکړل شي نو نه یوازې د اعتراض په بڼه به کلینیکونه وتړي، بلکې دا کار به د حکومت او خلکو ترمنځ واټن اندیر کی او خلق بل مسؤلینو څخه په کلکه خوابه دي شي. د منور خان په نوم د ترزی ولسوالۍ د قدم او روغتیایي کلینیک مسؤل وای ساکل چې دوی کلینیک د نړیوال روغتیایي شبکې څخه د عام روغتیا چوکاټ ته سپارل شوی، په دې ټوله موده کې نه معاشونه اخیستي او نه خلکو ته دوا درمل ورکړي دي.
اوس اته مشتې تقریبا کیږي چې زمون د کلینیکو د پرسنل معاش نه د توزیع شوه، نه دوا توزیع شوې ده او نه نور مصارف کلینیک ته ورکړي شوې دي. اوس اته مرست مو ته ودی
دیو بل کلینیک مسؤل هم په خپل خبرو کې وایي کچیر د دوی ستونزې او غوښتنې تر سره نشي نو د اعتراض په ډول به کلینیکونه وتړي.
زمانو حکیم جان قلندر ورسره مربوط د مشتاق کلینیک مسؤل د 2013 کال د شرکتو سره د غوی صحت امیت ورسره څنګه چې د ایتو ورسره د هغه مسریت خپل بغاړه وخص چې موږ هر چا تاسو ته سپلای کوو، د وی ته سپلای کوو، ماشونه په خپل وخت امتیازات یې غونه محسوسه نه درته خوي. تقریبا او اته مشت کیږي چې موږ نه کلینیک د وی لرو او نه موګه پرسنل معاش خسرې نو کدا لري د دوام لري نه دا چې کلینیکونه به احتجاج بند شي، بلکې د دولت او د خلکو ترمنځ به یو فاصله پیدا شي.
د میټا خان روغتیایي کلینیک مسؤل ډاکټر حلیم شوایی خلک د دوی پر فعالیتونو اعتراض کوي او وایي ته شو کلینیکونو ته ناست یاست.
موږ د پر ډېر مشکلات د خلکو طرفان موږ نه ډېر بوج دی خلک می تر مشاله پر ایجو کلینیک نو سه په بي ته ودان لري.
د عام روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر هدایت الله حمیدی د یاد روغتیایي مرکزونو ستونزې او نیوکې پر ځای بولی او وای یاد ستونزې اوس په حل کېدو دي.
فرعي کلینیکونه دي چې یو د قلندر مساخله په خاوره کې د مشتې په نوم کلینیک دی، بل د تریزای ورسره د قدمو کلینیک دی او بل د اسماعیل خیل منځای ورسره د میټخان کلینیک دی. تاسو فنه بویم چې د جنوري را په دې خوا د کلینیکونه د امر اختیار ریاست ته سپارل شوې دي. نو په دې کې خپل وزارت کې یو څه ستونزه وه. وزارت د دې هفته کې دوی ټول معاشات تدارکتي کړونه او
د یادونه وړ د پټولیز ډول خلک د خوست په ولسوالیو او اړوندو سیمو کې د روغتیایي فعالیتونو له روان بهیر څخه رضایت نه لري او خدمتونه یې نیم نیمګړي بولي. له همدې کبله ده چې اواز هغه خلک حکومتي او مؤسسي روغتیایي مرکزونو ته مراجعه کوي چې شخصي کلینیکونو ته د مراجعې لپاره پیسې ونه لري.
یا اوریدون کې له نامعلوم ځای څخه په خپل سمس کې لیکلي پاکستان ته دولس مشر کرزی سفر به نتیجه ورنه کړي، ځکه پاکستان داسې دوه مخیزه سیاست لري چې د افغانستان په تاوان او د پاکستان په ګټه ده. حقیار له قندهار څخه سمس راستولې او وایي له مرستیال والد څخه مو هیله ده چې د قندهار په ادارت کې په اداره کې په فوري توګه تبدیلیانې راولي. سمسور به نلنګر هر لیکي د اسلام آباد ته د ولسمشر کرزی د سفر په اړه کومه خاصه هیله نه لري. او یو بل اوریدونکي بیا مونږ ته یو شعر راستولی، وایي چې سهار له خوبه پاسم د کلمې سره د سما یادومه. دوستانو د خبرونه دوهمه برخه ته رسیدلی او دوه نیمې بجې شوې دي. له نوریاسو نوري څخه به د مهمو خبرونو لنډیز وورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون وایي دوی هغه اداو چې وایي د سوریې حکومت پر ملکیانو کې میوي وسلې کارولې سخت اندېښمن کړي او په یو احتمالي اقدام غور کوي. د امریکا دفاع وزیر چک هیګل له مالیزیا څخه د کتنې په مهال وویل که د متحدو ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما پریکړه وکړي د دې هیواد پوځ چمتو دی چې پر سوریې پوځي حمله وکړي. نن د مصر په خوانی ولسمشر حسن مبارک د قاهرې په یوې محکمې کې راڅرګند شو چې په 2011 میلادي کال کې د هغو مظاهرو په ترڅ کې د وژنو په اړه ځواب وایي چې له قدرته د دې د لرې کېدو لپاره پیل شوی وي. په عین حال کې د اخوان المسلمین د روحاني مشر محمد بدی او د هغه دوه مرستیالانو محاکمه چې ټاکل شوې وه نن وشي د اکتوبر تر میاشتې پورې وځنډېده. د راپورونو له مخې د یمن په مرکز صنعا کې د هوایي ځواک د غړو پر موټر په یوه حمله کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. چارواکو په دې حمله کې له یوه نه تر شپږو پورې د عسکرو د وژل کېدو او شاوخوا شلو نورو د ټپي کېدو ویلې دي. چارواکي وایي په کولمبیا کې د چپي وسلوالو په یوه حمله کې دیارلس عسکر وژل شوي دي. دا پیښه پرون په اروکا سیمه کې لږ وروسته تر دې رامنځته شوه چې چارواکو اعلان وکړ چې له فارک یا له انقلابي وسلوالو ځواکونو سره به د سولې خبرې د دوشنبې په ورځ له سره پیل شي. او د افغانستان په کورنوي خبرونو کې مو مخکې واوریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له ایراني چارواکو سره خبرې دوام لري تر څو په ایران کې د افغان کډوالو ویزې تمدید کړي. د ایران حکومت هغو افغانانو ته چې په دې هیواد کې د پاتې کېدو اسناد نه لري د وتلو لپاره دوې اونۍ وخت ورکړی.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او دوستانو د خبرونه پاتې برخه روغتیا د ژوند شتمنۍ ونیس پروګرام ته ځانګړې شوې چې فریده هوټ سیفي وړاندې کوي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
سلامونه د ازادي رادیو روغتیا ژوند شتمنۍ پروگرام ته ډیر خراغلی. د نن په پروگرام کې پی وی ډیر جالب موضوع خبرې کوو کې د شي تاسو د نقرس په نوم د ناروغي نوم اوریدلې وي. هر کله ډاکټران ته دا وایي چې تاسو د شپې د خوړ ډیر خوراک مکوي یا راتوي چې ډیر غوخه مخري په تیر سرغ غوخه مخري ځان ډیر تګې مساتي چې دا د بیلابیل ناروغیو سبب کیږي. د نقرس په ناروغي کې هم ډاکټران وایي چې دغه مسایل رول لري. د چ څنګه متخصص ډاکټر صاحب اکرم ملک زی چې له جرمني څخه سره دی په دې حق لباس تاسو پښتنو ته ځواب وایي. ډاکټر صاحب ته خراغلاست وایي. ډاکټر صاحب ډیر زیات خراغلی.
سلامونه سلامونه فیزیان اتاته او قدر مدن اوریجن کوته.
ها د مخه تر دې چې د پروګرام اصلي موضوع تر شو دی، یادونه ورده ویم چې په افغانستان کې د ګزرن یا د پولیو د ناروغي پر ضد کمپاین روان دی. نن افغان ولسمشر د سوتنو ماشومانو په خلکې د 200 کو واکسین په سوالو سره په دې هیات کې د ګزرن د ناروغي پر ضد د واکسین کمپاین پیل کړ. د افغانستان د جمهور ریاست اعلامیه کې راغلی دی چې دغه کمپاین به په څلور دیش ولایتونو کې د دریو ورځو لپاره دوام کوي. تمه ده چې په دې پروګرام کې 8.2 میلیونه ماشومان ته واکسین تطبیق شي. البته په تیر پروګرامونو کې په دې اړه باندې مفصل خبرې شوې چې څومره مهمه ده چې ماشومان واکسین شي او رورو افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو نشي چې الته پکې ګزرن یا د ماشومانو فلج بيخي محو شوی دی او دغه واکسین پکې ډیر مهم رول لوبوي. نو چې واکسین مفت دی او ستاسو د کورونو شاته رازی روختیایی کارکون کی او ستاسو د ماشومانو ژوند او روختیا ژغوري. نو زما خیال دی چې که څوک دا واکسین نکوي نو دا به ګناه وي. ډاکټر صاحب ملک زی، ستاسو یو لنډ نظر او سپارښتنه هم په دې وکړه راخلم. د یو ډاکټر په توګه باندې ستاسو سپارښتنه کورنیو ته څه ده؟ بیا به راشو د پروګرام اصلي موضوع ته.
فریده جانې، دا خو پخوانیو خپرونو کې هم موږ ویلي وو که یو ماشوم د سیند په غاړه جل وهي دا ښه کار نه دی. نو همدا رقم څاڅکي د پولیو چې موجود وي، په دې وجه باندې یو ماشوم چې سړی کوی شي د ګزار نه وژغوري، ولې ونه کړي؟ یو څوک چې څاڅکو سره خپل ماشوم نه بهي، دا معنی چې د سیند په غاړه خپل ماشوم د تندې د لاسه وژني.
نو هیله من نه یم چې خلک خپل ماشومان خامخا واکسین کړي. ها، او د دې ترڅنګ هغه کسانو چې ماشومان واکسین کړي دي دا اوس او خپل کورونو کې ناستي ازادي راډیو اوري، نو دوی ته بعد نقرس د ناروغي په اړه معلومات ورکو چې نن سبا که څه هم چې ډاکټر صاحب ملک زی ما ډېر کوشش وکړو چې کله چې دغه موضوع باندې موږ غوښتل خبرې وکړو، نو چې زه پیدا کړم چې افغانستان کې د دې پیښې څنګه دي. متاسفانه ما ارقام پیدا نه شو کړی، خو له ډاکټر صاحبانو څخه چې په افغانستان کې دي چې ما پوښتنې کولې، دوی ویني چې په دې وروستیو کې د دې ناروغۍ پیښې په رښتیا هم چې په افغانستان کې ډېرې شوې دي. نو ښه خبره دا ده چې خلکو ته معلومات چې دا څنګه ناروغي ده، څنګه نخې لري، څنګه دې نه مخنیوي کیږي، او که څوک په دې ناروغي اخته شي نو بیا څه خطرونه ورته پیښي. نو اوریدونکي هم کولی شي چې ټلیفونونه وکړي ازادي راډیو ته. دا ټلیفون نمبر به وایم، بیا به ډاکټر صاحب پیلو کی او خبرې به راته وکړي چې نقرس څه ډول ناروغي ده. په کابل کې د ازادي راډیو دوه ټلیفون نمبر دي، 0999203504. نو یو شمیر اوریدونکي لږه په مانی وکه کوي، غلی شانت وایي چې ته وې دا نمرې لږې تیزی تیزی وایه، خو زه بیا چټکې نه وایم، آرام آرام به تاسو ویم چې وایي لیکلی شئ او ټلیفون وکئ. بله نمره هم دا په کابل کې 0000 یعنی 0000225555. نو زما خیال دی چې خامخا به تاسو په اسانۍ دا لیکلي وي که چېرته مې یادداشت کوله. نو نورې نمرې هم شته، کولی شئ چې که د افغانستان نه د باندې یې په دې نمرو باندې ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ. 00040 دا کوډ دی، هغې نه وروسته 2211 2 بیا 0001 کې دې شي عین نمره، یعنی همدغه 00040 2211 2 هغې سره بیا 0001 یا هم 2001 3001 او یا هم 4001 باندې ټلیفون وکړئ. همداشانې کولی شئ که ټلیفون اسانتیا در سره نه وي، نن سبا خو په دنیا کې دا د انټرنیټ اسانتیا تر ټولو ښه ارزانه او اسانه ده. نو د ازادي راډیو پاڼه پرانیزئ، د ازادي راډیو فیسبوک پاڼې ته راشئ، یعنی facebook.com/ازادي راډیو. هلته بیا کولی شئ چې مستقیما د همدې لپاره ځانګړې برخه ده خپلې پوښتنې ولیکئ، زه یې ګورم او ډاکټر صاحب به سره به مطرح کوو او ستاسو پوښتنو ته به ځواب وایي. خانو ډاکټر صاحب، د مخه تر دې چې د اوریدونکو ټلیفونونه راواخلو، په لنډو راته ووایي دا چې موږ وایو نقرس یا په مختلفو نومونو چې یادیږي، زه نه پوهیږم چې په پښتو کې ورته خاص څه نوم اخلي، دا څنګه ناروغي ده؟
لومړی به ووایم چې فرید جانې، افغان قاموس د نقرس لپاره د ټپې کلمه یاده کړې ده. ټپې یعنی د دوی چې لکه ټپ غونې درد کوي. دا نو مخکې د دې نه چې د دې عرض ووایم، لنډه غونې ترشته به یاده کړم. د نقرس ناروغي دومره زړه ده لکه انسانان چې دنیا ته منځ راغلي دي. نو یو نیم زر کال نه، یو نیم زر نه، حتی دو نیم زر کاله مخکې هیپوکراتس چې هغه د اوسني طب معنوي پلار بلل کېږي، هغه ویلي دي چې ځینې کسان هغه وختو کې خو نقلیه وسایل موټرونه نه وو، هغه اسونه به وو. نو سړی چې کله اس ته خیږي، اس ته داسې یو پارک یاده لکه نال غونې، هغې ته رکاب ورکوي او رکیب هم پښتو کې لیکل شوي دی ورته. نو سړی رکاب باندې په خک دي، بیا په اس ته خیږي. هغه څوک چې په نقرس ناروغۍ اخته وو، هغه وختو کې هم د هغوی د پښې غټه ګوته دردېدله، هغوی هېڅ ته استه ختلی نه شو. نو هغه وختو کې یونانی لغت ولیکل شو پوداګرا. پوداګرا یعنی د اس د ختلو رکاب، یعنی هغه څوک چې په نقرس ناروغۍ اخته دی هېڅکله استه ختلی نه شي. نو بیا هیپوکراتس عمدغه ناروغي د یو ځانګړې مستقلې ناروغۍ په نامه هغه وخت کې حتی بیان کړه. که سړی وګوري تاریخ کې ډېر کسان دي چې عین پخوانو وختو کې هم په دې ناروغۍ اخته وو. یو نوم به ووایم،
د یونانی اسکندر کبیر چورته وی هغه په دې اخته و د جرمنی لوی قیصر کال د غوز هغه پر اخته و والنشتاین پر اخته و د عیسوی مذهب د پروتستان مذهب لار خود مارتین لوکا پر اخته و مارتین لوتا بل د برق اختراع کوونکی سر ایساک نیوتن هغه پر اخته و چارلز داروین پر اخته و او په اوسنۍ زمانه کې نسبتا اوسنۍ زمانه کې جرمنی لوی شاعر یوهان ولفگانګ فون گیوته هغه هم پرې اخته و. دا ناروغي ډېره زهره.
ډاکټر صاحب، یو خبره ده، په افغانستان کې دا ناروغي وایي چې دا د بډایو خلکو ناروغي ده، د دې وجه څه ده؟ یعنی دا واقعي یوازې بډایو خلکو کې لیدل کیږي که څنګه وجه ده؟ دې
نو هغه وخت وو کې خپل هیپوکراتس هم ویل چې دا ناروغي د بادشاهانو ناروغي ده، د سرمایه دارو، د هغه کسانو چې ډېر شتمن دي، ډېره ډوډۍ خوري او غټ خېټې دي، د هغه کسانو ناروغي ده. خو اوس دا ناروغي یوازې هغه کسانو پورې محدود نه ده، بلکې وچ کسانو پرې اخته کیږي. یو لنډه خونه تبصره کوم فریده جان.
مهرباني وکړئ، مهرباني.
اوس ځینې د طب محصلینو وایي چې یاره تاسې څه یو وړه موضوع انتخاب کړئ، نقرس یا هایپو یوریکیمی، دا خو ډېره غټه موضوع نه ده. خو موضوع داسې ده، کله چې سړی یو غر د لرې نه ګوري، سړي ته ډېر ورکوټې ښکاري. کله چې مخ په غره روان یا څومره چې نږدې کېږي، غټېږي غټېږي غټېږي، اخر د غره مخ اخته چې سړی ودی وایي څه خو په ژوند کې د څوک ته نه شم ختلی. نو نقرونه رس ناروغي هم لکه غره خو ډېره غټه ده، او دومره غټه موضوع ده چې سړی حتی په یو خپرونه کې خلاصولی نه شي. نو ستا د پوښتنې په ځواب وایم چې پخوا رشته اوس حتی په ډنګرو کې هم نقرس ناروغي لیدل کېدای شي.
ها نو اوریدونکي ډېر زیاتې پوښتنه لري. یو اوریدونکي وردګ سه پوښتنه کړې ده، وایي چې البته د فیسبوک په پاڼه باندې لیکلي دي چې دا نقرس او دا روماتیزم چې دی دا یو ناروغي ده د په خیال باندې، او که څنګه کدا وایي دا فرق لري؟ ځکه د یو پوښتنه ده په دې کې.
دا ډیره مهمه پوښتنه ده. خپل نقرس ناروغي چې په انګلیسي ژبه ورته ګوت ورته وایي، او فرانسوي ژبه کې هم ته لګوت ورته وایي، جرمنیان ورته ګیشت وایي، دغه ناروغي چې ده د روماتیزمي کورنۍ ناروغي نه یوازې روماتیزمي ناروغي ده. یعنی روماتیزم څو برخې لري، یو برخه په رښتیا هم د نقرس ناروغي ده.
ها نو روسته براته په دې باندې الهتونو باندې بیراته وایي، په نخې بیراته وایي چې دا څنګه ناروغي ده او څه ډول ده، په دې باندې به خبري وکړو. دا اوریدونکو ټلیفونونه برا واخلو. البته د فیسبوک په پاڼه هم مننه کوو هغه اوریدونکو چې پوښتنې مطرح کړې دي. کوشش کوو چې هغه عمده پوښتنې چې دي خامخاله ډاکټر صاحب نه پوښتنو کوو، ډاکټر صاحب په خپل وخت ورته ځواب ووي. مهرباني وکړئ ازادي رادیو د خراغ لای خبر یو کوي لطفا، ستاسو आवाज ناراضي. ها بل اوریدونکو په وخت نو مهرباني وکړي ازادي رادیو ده خبر یو کوي.
بل السلام علیکم.
وعلیکم السلام، خیر اغلی.
محمد حنیف د پکتیا ولې د زرمت له سوالې.
مهرباني وکړه محمد حنیف د پکتیا له زرمت. دا تاسو غکسم ناراضي د خپل ځای لک بدل کړئ که چرته مونږ تاسو आवाज واوري دی شو اوس وجدا आवाज سم ناراضي او اوس لک خشو اوس لک خشو خبري وکړي. بل
اوري
اوس اوره ما مهرباني وکيو. یو
مسموت را کې دا کې ګرني دي د سپیر ګرني چې د سپیر مار دی بوخ کې د بس لشي چې دا فټه دا څنګه وروږي.
نو په دا نقرس کې هم بندونه ګرمیږي، دا په پښتنه به د ډاکټر صاحب معلومات واوره که چیرته دغه سی یو مسلې یو تاته کم شک پیدا کیږي نو بیا خپل ډاکټر سره خبرې وکړي. پروګرام واوري خامخا کې دي شي د سیمه مشابه نه خوي چې تاسو ته معلومات درکړي شي. یو بل اوریدونکو دې مهرباني وکړي خبرې وکړي لطفا. خبرې وکړي ازادي رادیو ده. تاسو مسله د نن په ټلیفونونو کې. ها د سې چل وو کو چې سو د خېب ټلیفون نه راخلو، تاسو نه به یو هیل وکړو. دا ګوري چې کله کله دغه سیستم زی په ټلیفون کې بیا د زمونږ وخت ځای کیږي. نو خه کار بدای چې کله ټلیفون وینو تاسو اول خو یو آرام ځای ته لاړ شئ، رادیو مخ ته مو درېږي، لږ آزاد آرام ځای ته لاړ شئ، او چې دا سلام مو کو سلام سره سره زر هغه خپل پښتنه چې کومه ده هغه وایي نو بیا به زمونږ کار آسانی او ستاسو وخت بنه ځای کیږي. خیر ډاکټر صاحب ملک زی، تر اوسه تاسو یو لاند معلومات وکړل چې نقرس څه ډول ناروغي ده، ډېری خبرې تاسو د دې ناروغۍ په دې تاریخچه باندې وکړي چې دا څنګه ولې په دې نوم نومول شوی ده او څومره لوی کسان په دې باندې اخته شوي وو. دا په ځانګړې توګه د دې ناروغۍ کومې نښې دي او څنګه دا څه کیږي په بدن کې؟ مثلا اوس که زه ځان باندې شک وکړم چې یاره ما کې دا نقرس شته کنه، څه ډول نښې دي چې هغه زه تصور وکړم او فکر وکړم چې ممکنه ده دا ناروغي وي یا نه وي؟
یعنی دا ناروغی که دیشی چه اصلا لوی اختر راتلون که ده دا اختر دا لند چو رجی روس زینی کسان پخپلا زن بنی دا شو گوری، او یا زینی کسان چه تیر وقت اصلا روجه نیولی، زینی کسان چه غختل چه پروژه که دوزی وزن زیاد و او غختلی چه زرغندی کم که اگوی با هم دا پس زن بنی تیر کریوی. یو نخایی چه شپیتا پس لو که سره ویلیشی پیدا کی که اغدا چه یو ناسا با نیمش با دا یو چا دا پخی غطا کتا دا سی پا در چی چه حتا نور خود سکه چه یو امریکای داکتر و چه اغا با اطلا سو دو اتیا کال که اغا خپل نقرس ناروغی دلو دلا دا اغا نمو موریس لونگ ستیج اغا ولی چه تا فکر که استا گتا یو چا پا پلاس نیولی دا خای وز بیخا چه خود یه پا درد کشوی اغه روماتیزم ده او چې نور هم وزبیخي دینه به نقرس جوړیږي.
یعنی د روماتیزم د درد نم د دې تیز دی نو
بیست ده دومره تیز ده چې حتی لیکلی چې ته په کور کې پروت یې نور خو څه کوي چې بلستن پرې زغملی نه شي په غټې ګوتې پښو باندې دي د پخې یعنی غټې ګوتې باندې. بل دا ده چې که څوک دروازه خلاص کړي او بېرته یې بنده کړي دا ګراس باندې ستا په خدس یو درد کوي چې څه وایي. نور خو څه کوي که چېرته فرسن ماشومان په کوټه کې ګرځي د هغوی یوازې د ځمکه چې خوځېږي یو پوټی غوندې هغه داسې درد کوي چې تیز زغملی نه شي. نو دغه یوه نښه ده چې شپېته په سلو کې پیدا کیږي او نورې نښې چې وایم هغه سرسري نښې البته د درد نښې زخیمه د انسان نور مفصلونه د ورکوټې د قچې ګوتې ورکوټې مفصل نه نیولی تر غټ غټ مفصلونو پورې چې د کوناټي هډوکي وایم د ملا هډوکي وایم دا ټول نیولی شي.
بل نو دا نښې ډاکټر صاحب اکثر په همدې یوې همدې غټې ګوتې نه اول شروع کیږي ولې یعنی نورو مفصلونو نه شروع کیږي؟
نه زیاتره اوس فیصدي چې لیدل شوی ده د پخې غټه ګوتې مفصل
د دې خاصیت معلوم نه دی چې ولې
نه دا نو تمایل ده د یار کس د هر ناروغي ځان ته تمایل لري چې کوم کوم بندونه نیولی شي. مخکې چې یاده کړه هغه اصلي روماتیزمي ناروغي چې ده د مثال په توګه هغه د ګوتو وروستی بند نه نیسي خو بیا دا نقص چې ده وروستی بند هم نیسي نو هر مره ځان ته خاصیت لري. نو دا مې وویل چې دا یو بل دا ده چې ځینې کسان دي د هغوی فرزند یو ورکوټه ګوته ونیسم د چپ د ورکوټي ګوتې وروستی مفصل کې داسې یو دانه غوندې یو شی ښکاري. نو دی بیا لاړ چې ډاکټر ته جراح ته لاړ چې هغوی دا خو دانه دې باندې به انټي بیوټیک ملهم ولګوو یا انټي بیوټیک دوا به درکړو. نو دی نو اونۍ اونۍ خو څه کوي چې میاشتې میاشتې دا انټي بیوټیک پرې استعمال یې بوټی ګټه نه کوي او هغه چې زبیخې یو رقم زوی غوندې یو شی راوځي خو هغه بوی نه کوي سپین نه غوندې زوا ده هغه هم د قص ناروغي ده. بل دا ده ځینې کسان دي هم دا اوس زمونږ غږ چې اوري خپل غوږ ته البته هغه کسان یادومه چې دوی غوښه پریمانه خوري او وزن یې زیات دی او حرکت کم کوي اوبه هم ډېر لګېس کي هغوی خپل غوږ دي وګوري که په غوږ باندې ځینې غوټې غوټې وي دا هم نقص ناروغي ده.
دغه د باندې برخه کې
د غوږ د باندې د پاسه هغه کرپندوکې چې مورته
وو
د غوږ د بهر د خوا او هغه چې ده هغه چې وګوري یو رقم غوټې وي دا هم د نقرس ناروغي نه خي.
والله ډاکټر صاحب چې زه خو هم دا اوس وګورم ډېر جالب دی حتمن اوریدونکي دا کار کوي ښه جالب ده.
او نور چې نور نښې چې وایم دغه ناروغي لکه پخوانو خپرونو کې چې مو ویلي وو لکه روماتیزم غوندې د بدن دانې سیستمیک ناروغي ده ټول غړي نیولی شي. یو مثال وایم سترګه نیولی شي کولمې نیولی شي هاضمه نیولی شي. نو دې برخه کې به وروسته به نور معلومات هم ورکړو.
ښه ډېر جالبه ده. نو زه پروګرام په سر کې ما د خبره اوریدونکو ته وکړه چې د ډاکټر سیبانه کله وایي چې غوښه کمه خورئ ده سره غوښه مه خورئ او غوښه کمه خورئ او غوښه کمه خورئ نه یو علت هم دا دی.
نو اوس چې لاملونه ته راغله فیزیان ته وایم چې لاملونه یې لنډ غونې په منډه باندې بوایم یو دا دی چې که اورېدونکو ته لږ سخت وي بېرته به یې اسانه کړو. اوله پریمیه یعنې دا چې علت یې معلوم نه دی، هغه د زیږېدنې رئیس ځینې انسان تمایل لري نسلي داسې وي چې هغه ته لاتیني کې لږ نیهان سندروم ورته وایي. دا هغه ناروغي ده چې یو انسان خصوصا واړه ماشومان دي، مخکې د غټو کسانو یاد کړه چې ډېره غوښه خوري، یو ورکوټی ماشوم چې هېڅ غوښه ته نه خوري، لږه خوري خو لږه نه چاته بیخي هم ونه خوري، شپږ کلنۍ عمر نه کته هغه ته د نقرس ناروغي پیدا کوي. علت یې دا ده چې هغه غریب یو رقم انزایم دی چې هغه د دې د نقرس د ناروغۍ د غوښې د هضمولو انزایم هغه نه لري چې مخکې مې یاده کړه چې لږ نیهان سندروم دی. نو هغه دې کې څپړ نه دی هغه څه ګناه نه ده. بل شی چې دغه ته زیکون دی ورته وایي یعنې دا چې علت یې دا چې نورې ناروغۍ انسان ته نقرس پیدا کوي چې هغې کې سړی ویلی شي د پښتورګو کمزوري ده، ځینې سرطاني ناروغۍ ګانی دي، او حتی د وینې کموالی انیمیا چې ورته وایي هغه یې پیدا کوي، حتی دیابیتس چې شکرې ناروغي چې ده هغه هم سړي ته نقرس ناروغي پیدا کوی شي، او ځینې دواګانې هم دي چې هغوی ته د هغوی په وجه باندې سړي ته نقرس ناروغي پیدا کېږي. نو دا یې نور دغه شو علتونه شو. او راغلو هغه عام علت یې دا دی چې یو څوک په غوښه کې افراط وکړي، ډېره غوښه وخوري، حرکت ونه کړي او اوبه هم لږې وڅکي، نو هغه ته بیا نو د نقرس ناروغي سړی ولې.
نو ډاکټر صاحب زمونږ همدا خبره کوي تاسو کنه چې غوښه ډېره ونه خوړی شي غوښه، خو مثلا زه اوس ماته پوښتنه پیدا کېږي چې زه هفته کې څو ځلې غوښه وخورم، څومره مثلا غوښه اجازه لري سړی وخوري چې هغه بیا روغتیا ته خطر ورته ونه لري؟
نو دې ته باید ووایي چې سړی په اونۍ کې دوه ورځې باید غوښه ونه خوري، یعنې پنځه ورځې باید بې غوښې اوسي. نو واضح ده د افغانستان په شرایطو کې اونۍ کې اوسه که چې میاشتو کې څوک پنځه ورځې غوښه نه شي خوړلی دا باید ووایو.
ځینې خلک یارش بخوري نو
نو ځینې کسانې چې خوري دا باید ورته ووایي چې دوه ورځې په اونۍ کې باید هم وکړي، او دا چې د ورځې څومره غوښه خوري باید سل ګرامونه زیاته نه شي. نو هغه اورېدونکي چې اوس ته پوهېږي سل ګرامه څه شته وایي، نو که قصاب ته لاړ شي یو پاو غوښه، البته هډوکي نه تش غوښه وي چې ده، هغه به یو پاو غوښه باید پنځه کسانو ته بس شي.
ښه نه بابا، خلک چې غټ غټ پوټي مخې ته ایښي چې هر یو نږدې پاو ته رسېږي. ډاکټر صاحب ښه، اوس یو اورېدونکی دی په ټلیفون کې، د ده غږ به راواخلو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده خبرې وکړئ، ستاسو غږ اورو، خبرې وکړئ لطفا، خبرې وکړئ، اورم ستاسو آواز.
السلام علیکم زما ګرانې قدر منې خور ډاکټر سفر زده جانې، تا ته سلامونه او اورېدونکو همکارانو ته دې ټولو ته سلامونه.
ډېر ښه راغلی، ډېر ښه راغلی، مهرباني وکړئ.
مننه خپل سلامونه نیکې هیلې ګران لړه ته نږدې ډاکټر صاحب ملک زه خو خور ته وړاندې کوم، هیله من یم چې په صحت روغ جوړ اوسېږي، او قدر منی خور ستاده دا خدمتو څخه یو نړی مننه.
ژوندۍ اوسئ تاسو،
او چې تاسو داسې او د ډاکټر صاحب محترم څخه یو نړی مننه چې خپل دا یو ورځ رخصتي د مشتپاره صرف نظر کې او دا یو ورځ د استراحت لري، هغه نو دا یو نړی مننه. نو زه یو تیمه کوښنی پښتنه لرم، یو
مننه
چې څوک هغه تابې علاج چشته ډاکټر صاحب، او بل پرهیز چشته د مور تاسو خلک تاسو ته تر ما ته تر معلومه نه هک پرېزونه کوي. اوس ما دا خلک لیدلې د غوایي غوښه نه خورم بجره باندې لکه، او زما سره ناس په شوروا یې خوري غوښه نه خوري. نو یو نړی مننه ډاکټر صاحب،
تاسو دې کور ودانی چې هر کله مهرباني کوي د سویډن اوریدونکو ته چې ډیر زیات لطف کوي. یو بل اوریدونکو دې مهرباني وکړي خبري وکړي لطفا، خبري وکړي لطفا، اورم تاسو آواز.
خوست نه رحمت الله
یم. مهرباني وکړه له خوست رحمت الله ورکه خبري وکړه.
دا څه څه منه دا څه څه نه دا چې زما مختص نه کی دا و اوس مراتب نه راځي د څنګه وجه اوس مراتب نه راځي کی دا مال دې ناراض وم.
حت څنګه تا ویل مراتب راځي د دې نه مخکې څه چلو در باندې
وخت نه سینا کې ډېر دار و چې وړي کوم اوس ولې مو مقصد د وزن کمیږي او څه کم نه.
ها نو خبره دا ده چې زمونږ پروګرام په دغه موضوع نه دی، خو ډاکټر صاحب په خمه خاطاتې ولند مشوره درکې. ها او البته نږدې کوم ډاکټر سره دې خبرې نه دی کړې، کوم ډاکټر دې نه دی کتلې نږدې؟ نه اورم
ها چې وزن دې ډیری غناو کمیږي غم مکوا کوشش وکړه ان شاء الله دغه بشه د ډاکټر صاحب هر کلام دا وایي چې د وزن ډیرواله مرز ده خو بیا به خمه خار رحمت الله ورته چې هر څنګه یې ډاکټر صاحب ولنډ مشوره او لارښوونه ورته وکي خبري وکړي لطفا ازادي رادیو ده لطفا رادیو ټیټکه وعلیکم رادیو دې ټیټکه
خبرې کوم څاو د جوړې بخیر
شکر شکر مهرباني دې ده خبري وکړي لطفا
ډاکټر صاحب سره څوک چې څه مشکل لري زه لږ دغه تکلیف وه د څو ورځې تکلیف لرم هغه دغه باندې ډاکټر صاحب نه یو پوښتنه وکړم الله خو دې نن دا غم نه ده دا پروګرام هم دې نه دی ډېره بخښنه غواړم خو دا چې ما ته دا تکلیف رسېدلی دی زه نو همدې وخته کړی یم دغه پرابطه باندې ما یو د تقریبا پنځه اویا دانې واکسین مې د پاکستان نه وکړل او اوس بیا کله یې ما کدلې څه معلومات راکړي چې څه وکړم خوراک وشتاک څنګه شته وکړم
ز کوشش به وکړم چې ترته وخت ډاکټر صاحب درته معلومات وکړي او کنه راتلونکو پروګرامونو کې به خبري وکړو په تیرو پروګرامونو کې هم ډاکټر صاحب معلومات کړي او چې په دې مواردو کې لازم ده چې سړی ډاکټر سره مشوره وکړي او هغه لازم خوراکونه او شیان چې ویلو بیا به موږ وختو خامخا به ډاکټر صاحب درته معلومات وکړي کور دې ودان ها ډاکټر صاحب ملکزه د اخیری دوه پښتنه چې وی چې د په دې ارتباط باندې پروګرام نه دی دا به پریدم اخر کې به یو څو دقیقو کې لاندې ځوابونه ورته وی یو یک خوست کې رحمت الله دې وای چې وزن مې ورس پورس کمیږي ډیری غنه ته به تبه میوي او خو غیانو نه تور زیړی په اړه کې معلومات غوښتي چې څه وکم خامخا به د خوراک پښتنه کوله اتمن چې شیشه وخوري چې شیشه ونخوري بیا ورته وای دا اوریدونکو چې له سویډن سره ټلیفون کړو زما خیال دی دا ډېری جالبې پښتنې وي خو لګروسته به ورته وار راشي چې علاج چی شي دی ډاکټر صاحب خامخا وایي چې دا نقرس چې څوک لري د علاج څه شي دی او د پیسې لا پرهیز چی شي دی چې څوک لري څوک چی شي ونخري تر اوسه ډاکټر صاحب ملکزي خبري وکړلې د نقرس د ناروغي د علتونو په اړه کې یو څه رڼا واچوله خو غواړم یو ځل بیا لکه ماته لکه پښتنه د کېدی شي اوریدونکو ته هم وی ډاکټر صاحب ملکزه چې دا چې بد بندونه پړسیږي کنه ته ولی په ځانګړي توګه د دې علت څه دی ولی پړسیږي د غرګونه د غبندونه
په دې یانه دا په دوه یی کله چې انسان غوخه خوري دا غوخه نه بیا پورین جوړیږي پورین نه نو بیا نو نور مواد جوړیږي چې په اسانه باندې وایي چې وکسانتینو وکسانتینو اخر ورسته برخه چې دا چې نه غوخه چې سره دا خلک وي هغه وجوي هغه میته ته ورچی او هغه بیا نو هضمیږي ورسته برخه چې هغه نور نه هضمیږي هغه سړی نه وځي هغه ته وایي چې یوریک اسید پختو کې به ورته وایي د توشو میتازو تیزاب یعنی غوخه چې سړی خوري اخر پایله دا چې دا د تیزاب په ډول د انسان د بدن نه وځي او توشو میتاز نه وځي دا غا د توشو میتازو تیزاب چې دی دا یوریک اسید نو کله چې سړی اوبه لګي اوس کې دا د اوبل دا چې دوی کچې چې زیات شي نو د انسان په بدن کې دا سي جوړيږي لکه دوی ته کریستال ورته یعنی بلور په شکل باندې شکل نيسي نو دا تیزاب دا بلور نو یو مخکې میا تا کړه یو چا چې هتا هتا ورکوټه غټه ګوتي غزوی غونډه ښکاری کسره دا غزوی نه یو پټه غونډه کلچر غونډه یو د غوټومبونی په شی باندې سره مایکروسکوپ لاندې ورګوري سره دا څرګندوي چې یو ماشوم ده ورکوټه لاندې لاس نه ولیدل ده او د ورکوټې د کې دانه دانه پراته دي نو هتا مایکروسکوپ کې هغه څوک چې ډیر مجهز لابراتوار نه دي په خپل سترګو باندې لیدل شي ما خپل خپل په سترګو باندې تل ترن ځوان نه خسته یو کتلې مې سره کوي شي په سترګو باندې ګوري لکه او لګید د کی چې دانه دانه پراتی نو الاتا د چې دا کریستال چې مې ول دا بلورونه د تیزابو د یوریک اسید بلورونه هغه راځي د انسان بدن ته کله چې مفصل ته نه نوته د انسان په مفصل کې زنی سي په د انسان دفاعي سیستم چې هغه کې ماکروفاګ مرته وای یعنی د انسان اسکر راځي او دا بلورونه اخلی او خوري نو لبده مرغ داسې نشي کول چې زه په زمون حل کړی بلکې هغه نه غونډاره جوړیږي دا غونډاره چې جوړ شو شاوخه سره کیږي غټیږي پرسیږي نو دا علت دی چې بندونه د انسان نه اوازه دا چې پرسیږي بلکې د سیو مردا درد کوي چې مخکې میاد کړي چې فقط په لاس کې چې ډیر په زور باندې ونی سي
ها اوریدونکو هم په فیسبوک باندې پوښتنه کړې دي محمد داود مجیدی لیکلی نقرس یا گاوت عبارت از یک نوع التهاب مفصل که زیادتر انگشت بزرگ و زانو را مصاب ساخته و علت آن سوی بلند یوریک اسید در خون می باشد. خواهان معلومات جدید در قسمت تداوی هستم. خو تشکر میکنیم از شما. این معلومات دکتر صاحب هم گفتن، از شما هم تشکر. تکرار احسن بود. نو دکتر صاحب، زما خیال دی چې اوس یو اندازه د دې ناروغۍ په اړه باندې معلومات وشو چې موږ چې داوی د نقرس د چی شه دی، او د دې د عمده نخم تاسو وخودلی چې چی شه دی. اوریدونکي ډیر علاقه لري او په دې باندې غواړي پوښي چې د دې لپاره یعنی کوم تداوی چې ششته دی، چې مثلا کې څوک په دې باندې اختوی دا اوس مثلا ازادي رادیو اوري او سبا ته ډاکټر ته زی ورته وي چې ما ازادي رادیو نه د سیو شه اوریدلې دی، او دغه د ګوتم خوګیږي او دغه سینه خیره کې شته دی، او هغه تشخیص شي، نو بیا د دې لپاره کومه هیله شته چې تداوی شي؟
فریدرین، اول دا نورو چې په فیسبوک کې لیکلی، اول وایي چې دا یوازې اړډوکو ناروغي نه ده، مخکې مې چې ویل دا د ټول بدن ناروغي ده، حتی د زړه سکته ورته پیدا کېږي، د مغزو سکته ورته پیدا کېدلی شي، د معدې، د پانکراس نور به غړي نیولی شي. دې برخه کې به وروسته وغواړو چې یوازې د بندونو ناروغي نه ده. اوس راغلو د درملنې برخه کې. درملنه یې نو ډېره غټه ده، اوس به بیا وخت لږ دی، په منډه منډه به وایي چې درملنه یې په دوه رقمه کېږي، چې یو ورته اوریکوستاتیکه وایي، یو اوریکوزویکه. یعنی یو معنا دا چې ساده به کو، یو هغه دی چې هغه د یوریک اسید یا د توشو میتازو تیزاب چې دي، سړی هغه رقم درملنه دوا ورته ورکوي، د الوپورینول او فیبوکسوستات په نام باندې، چې خپله بدن کې دغه یوریک اسید نه جوړیږي، یعنی هغه د مخنیوی کوي ورته. بله درمله یې په دې دا چې هغه د پروبینتید او نورې دغه دواګانې ورته موجودې وي، هغه دا دی چې هغوی کله چې سړی د یوریک اسید په بدن کې زیات شي، زرد د پښتورګو لارې ویستل شي، یعنی یو د بدن ویستل او په بدن کې نه جوړېدل. دا درملنه ده که چېرته یوریک اسید زیات وي په بدن.
ښه، نو دا به د پروګرام په دوهمې نیمایي کې راته ووایي چې دغه دواګانې څنګه دي. دام لکه د شکرې د ناروغۍ غوندې مریضان ډېر عمر دپاره دا دوا اخلي که نه، د څه وخت دپاره یې، په خوراک کې کوم ټکي په پام کې ونیولی شي، کوم خوراکونه د نقرس ناروغان وکړي، کوم ونه کړي، که چېرته نقرس تداوي نه شي نو بیا په بدن باندې څه ډول اغېزې کوي؟ ډاکټر صاحب، ته د زړه نوم واغوستو چې کېدای شي په زړه باندې اغېز وکړي، نو دا څنګه اغېز کوي؟